خواهرم، درد سرم.
السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې لګرمي مخ کې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خرغلاست یم. البته 15 دقیقې به خبرونو راپورونه خبرو کړو، ورسته به بیا 15 دقیقې تاسو ته موسیقي پروګرام وړاندې شي. تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی ایران ته تللی او هلته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستانی ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي، او په دومینیکن جمهوریت کې د یو بس په ټکر کې لږ تر لږه 40 ګرځندویان ټپیان شوي دي. پوره خبرونه. د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی ایران ته تللی دی. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د طالبانو د مرستیال او د سیاسي ډلې د مشر ملا برادر په مشرۍ پلاوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره د افغانستان د سولې پر مسأله باندې خبرې کړې دي. د لدی مخکیم د سپتمبر په 14 باندې د طالبانو یو پلاوی تهران ته تللی و، او هلته هم له جواد ظریف سره خبرې کړې وې. د افغانستان حکومت تهران ته د طالبانو د تازه سفر په اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوای ویلی و چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د سفر پر ځای د طالبان راسن له افغان حکومت سره خبرې وکړي. دوی د طالبانو دا سفرونه بې ګټې بللي و. اخو د ایران د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تازه د نومبر په 19 ایران تورن کړی و چې په منځنی ختیځ او سیمه کې د طالبانو په شمول ځینې ترهګري او وسلوالي ډلې تمویلوي. د ایران حکومت تر اوسه پورې د طالبانو د پلاوی په اړه باندې چې هلته سفر کړی دی کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستانی وایي ډیر ژر به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. میرمن نورستانی پرون ازادي راډیو ته وویل په کندهار او ننګرهار کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې له بشپړېدو وروسته به د لومړنیو نتایجو د اعلان په اړه پرېکړه وکړي. د نوموړي په خبره په دې دوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر نن بشپړېږي.
در مجموع تصمیم
بایی است که باید انتظارات که پریکړه دغه ده چې د خلکو انتظار پای ته ورسول شي او ابتدایي نتایج به ډیر ژر اعلان کړو، ځکه ستونزې باید ټول شي. لږ وروسته که دوستان شکایت لري کولی شي د شکایتونو کمیسون کې ثبت کړي. د میرمن نورستانی په وینا په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې د بهیر په وړاندې ستونزه لا هم په خپل ځای ده. ټاکل شوی و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړني پایلې د میزان په 20 اعلان شوي، خو تر اوسه څو ځل د دغو پایلو اعلان ځنډول شوی. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه نن خپل ټیسټ لوبه کوي. دغه لوبه د هند لکنو ښار په ایکانا سټیډیوم کې په ځایي وخت په 9:30 بجو باندې پیل شوه. افغانستان په دغه لوبه کې بیټنګ وکړ، ځکه چې ټاس یا پچا د ویست انډیز ټیم وګټله او د بالینګ فیصله وکړه. تر دې دمه پورې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په 22 اورونو کې 48 منډې کړې دي او یو لوبغاړی لاس ور کړی دی. په نننۍ لوبه کې د افغانستان لپاره ابراهیم زدران، جاوید احمدی، احسان الله، جنت رحمت شاه، اصغر افغان امیر حمزه، افسر زازه، راشد خان، ناصر جمال، یمین احمدزه او ظاهر خان لوبیگی. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان راشد خان دی او ویلی دی چې د لوبې لپاره بشپړ تیاری لري. دا د افغانستان دریمه ټیسټ لوبه ده. لومړی په هند بایللې وه، دویمه یې له آیرلند ګټلې او دریمه دا دی د ویسټ انډیز په وړاندې روانه کړې ده. ایران وایي د هغو افرادو پر ضد به اقدامات وکړي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن څخه خپرېدونکي فارسي ټلویزیون سره تړاو لري. ایرانی چارواکي پر دې ټلویزیوني شبکې تور پورې کړی چې تېره اونۍ په ایران کې د راپورته شویو حکومت ضد مظاهرو د پوښښ پر مهال بې طرفي نه ده ساتلې. د ایران قضایه قوې د سې شنبې په ورځ پر خپل ویب پاڼه لیکلي د ایران انټرنیشنل ټلویزیوني شبکې یو شمېر مؤثر کارکوونکي به د خپلو اموالو په برخه کې له حقوقي او قضایي محدودیتونو سره مخ شي. د میزان په نوم د ایران له قضایه قوې سره تړلي خبري اژانس د دغو محدودیتونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې د ایران انټرنیشنل ټلویزیوني شبکې د ایران د استخباراتو د وزارت چارواکي تورن کړي وو چې په تهران او نورو ښارونو کې د دې ټلویزیوني شبکې د ځینو کارکوونکو د کورنیو غړي ځورولي. دا ټلویزیوني شبکه چې په 2018 کال کې خپرونې پیل کړې د ځینو ایراني چارواکو په باور له سعودي سره تړاو لري. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په ایران کې تېره اونۍ د تیلو د بیو د لوړېدو پر ضد اعتراضونو کې لږ تر لږه 143 کسان وژل شوي، خو حکومت انټرنیټ بند کړی و څو رسنۍ راپور ورنشي کړی. د راپورونو په اساس ایران نه یوازې تازه د ایران انټرنیشنل ټلویزیون بلکې د نورو ګڼو هغو نړیوال رسنیو د کارکوونکو کورنۍ وخت ناوخته ځورولي چې په بهر کې د خبریالۍ دندې مخته وړي. او لږ تر لږه 40 تنه ګرځندویان چې ډیری روسان دي، د نومبر په 18مه د دومینیکن جمهوریت په ختیځ کې د هومای ښارګوټي ته نږدې د بس په ټکر کې ټپیان شوي دي. په دومینیکن جمهوریت کې د روسي ګرځندویانو دغه بس موټر هوایي ډګر ته په لارو چې له یوې لارې سره یې ټکر وکړ. په یوټیوب باندې له دې پیښې په یوه تازه خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې په بس اوښتی او لارې د ټرافیکو په مخ تړلې. په وینزویلا کې چې دومینیکن جمهوریت ته نږدې دی، د روسیې سفارت ویلي په دې پیښه کې د بس له 140 مسافرو څخه نه درشتنه د روسیې تابادي. د انکس ټور په نوم هغه ګرځندوی شرکت چې روسان ورسره سفر کړی و، د روسیې تاس خبري اژانس ته ویلي اوس وخت 20 روسان په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. ځایي لستن دیاریو ورسپاڼې بیا راپور ورکړی چې د لږ تر لږه 15 روسانو روغتیایي وضع ښه نه ده. دومینیکن جمهوریت د لاتینې امریکا په یو لرې څنډه د کارایب سمندرګي کې پروت له ټاپوګانو جوړ هیواد دی چې اکثر د ساحلونو او ځنګلي سیمو په خاطر ګڼ سیلانیان ورځي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دغه خبرونه د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. په دغه پروګرام کې دوه مسایل تاسو ته خبرو. لمړی د افغانستان د ولسمشر او د بهرنیو ډیپلوماټانو د خبرګونونو په اړه چې د لوګر دوه مدني فعالانو د نیول کېدو په خاطر کړي، او بیا به د کابل چاپ مطبوعات هم درته خبره کړو. لمړی رازو راپورته. په کابل کې میشتو بهرنیو ډیپلوماټانو له هغې ډلې د امریکا، هالند او جرمني سفیرانو د افغانستان د ملي امنیت چلند له دوو هغو بشري حقوقو فعالانو سره چې په لوګر کې د ښوونځیو د ځینو ماشومانو د جنسي ځورونې د راپور تحقیقات خبره کړي وو، د ملي امنیت چلند ورسره غندلی دی. د امریکا سفیر جان بس په خپل ټوټر پاڼه باندې لیکلي چې د ملي امنیت چلند له دغو دوو فعالانو سره د شوروي د وخت یو چلند بیلګه ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم ویلي چې ملي امنیت د سمدستي د دغو دوو فعالانو پاړه باندې خپل اقدامات بند کړي. موسی محمودی او احسان الله حمیدی په لوګر کې په شپږو ښوونځیو کې د څه باندې 1500 ماشومانو سره د جنسي ځورونې په اړه باندې تحقیقات له رسنیو سره شریک کړي وو چې وروسته د ملي امنیت لخوا نیول شوي. په دې اړه پام وکړئ د اجملند راپورته.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د لوګر ولایت له دې مدني فعالانو سره د ملي امنیت چلند او د هغوی څخه اعتراف اخیستل غندلي. نوموړي د سې شنبې د ورځې په ناوخته پر خپل ټویټر د افغانستان د ملي امنیت د ادارې دا چلند د شوروي د وخت ملي امنیت چلند ته ورته بللې. جان باس پر خپل ټویټر لیکلي په شدت سره هغه تکتیکونو نارامه کړي یو چې د شوروي د وخت ملي امنیت تکتیکونو ته ورته دي. په کابل کې د امریکا د سفیر په وینا دا ویرونکي ده چې د مدني ټولنې له هغو فعالانو څخه په زور او تهدید اعتراف اخیستل کیږي چې هدف یې د افغان ماشومانو خوندیتوب دی. د افغانستان ملي امنیت ادارې د لوګر د مدني فعال موسی محمودی او د هغه د همکار احسان حمیدی هغه ویډیو لرسنوي سره شریک کړي په کومه کې چې دوی په لوګر کې خونځوي کې د جنسي زورونو په اړه خپل روسته ریپورت لتیر وطن او ډک او نیم کړي بولی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د دوشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دا د ریپورت خبرېدو وروسته د موسی محمودی او احسان حمیدی په وړاندې ګواښونه ونو له همدې کبله یې خوندیسي تلیک دولي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې قضیې سره د ملي امنیت چلن ناسم بللې. لارکس خبره شوې خبر پاڼه د ولسمشر غنی له خولې وایي چې له دې قضیې سره د ملي امنیت د چلن له خبرېدو وروسته سم دستي له دې سره مخالفت کړی او د ملي امنیت له ادارې وغوښتل چې د دې مدني فعالانو د خوندیتوب چاره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته وسپاري. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون رسیال نیم نظری ویلي و چې د افغانستان د ملي امنیت اداره د موسی محمودی او احسان الله حمیدی د نیول کېدو حق نه لري او هغه اعترافونه چې له دوی په زور اخیستل شوی د باور وړ نه دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دا چاره د افغانستان د قوانینو او د بشري حقوقو د معیارونو خلاف بلل او له چارواکو یې غوښتي چې دواړه فعالان دې زر تر زره خوشې کړي. په کابل کې د امریکا سفیر په یو بل ټویټ لیکلی چې د دې قضیه په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د دریز ملاتړ کوي. په کابل کې د جرمني سفیر پیټر پروګل هم پر خپل ټویټر د افغانستان د ملي امنیت د ادارې لخوا د دې دوو مدني فعالانو نیول د شرم وړ بللی. په کابل کې د هالند سفارت هم د لوګر د دوو مدني فعالانو نیول غیر قانوني بللی. د دې سفارت په رسمي ټویټر پاڼه د دې دواړو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه شوې. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی ویلي هلمند چې د دې دوو فعالانو د خوشی کېدو په اړه د دوی غوښتنو ته درناوی وشي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي وو موسی محمودی او احسان الله حمیدی د تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان د ملي امنیت ریاست لخوا په کابل کې نیول شوي. د دې سازمان د افغانستان د برخې مسؤلې حوریه مصدق ویلي وو د ملي امنیت ریاست په دې اړه د دوی رسمي لیک ته ځواب نه دی ویلي.
یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه ل آزادی رادیو
ازادي رادیو ته غوښته دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو کابل ته ناجي صاحب د افغانستان د نن چاپ مطبوعاتو تفسیر لوستي دي. لومړی به د مطبوعاتو تفسیر واورو بیا هم موږ سره پاتې شي.
ملي ارمان ورسپانی لیکلی دویم ځلی ټاکنې باید د یوې بې پرې ادارې تر څار لاندې ترسره شي. وړاندې راغلی د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لورې د پایلو ځنډیدل او د ټاکنیزو ډلو ترمنځ روانو کړکیچونو خلکو ته ګڼې اندېښنې راپیدا کړې او دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون باور له منځه وړی. د سرمقالې د لیکوال په باور کچېرې د ټاکنیزو ډلو ترمنځ ستونزې حل نشي هیواد به له یو نوي کړکیچ سره مخ شي. هیواد دولتي ورسپانې بیا خپل سرمقاله د سولې پروسې راتلونکي ناسی ته ځنګړې کړې ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت د سولې لپاره د یو مادیزې طرحې سربیره د حقنی شبکې درې بندیان آزاد کړل او اوس یې د چین غونډې لپاره تیاری نیولی چې د لومړي ځل لپاره پکې د طالبانو سره خبرې کیږي. خو د سرمقالې لیکوال لیکي په خواشنۍ سره چې د دې غونډې د ګډوډولو لپاره هم هڅې روانې دي او یو شمېر هغه ډلې چې له سولې ویره لري د دولت د دغو هڅو په وړاندې خنډونه جوړوي. د سرمقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې سوله د سیمې او نړۍ لپاره هم ډیره مهمه او برخلیک ټاکونکې ده. نو له همدې امله سیمه او نړۍ په افغانستان کې د سولې غوښتنه او د حکومت له دغه دریزه ننګه او ملاتړ کوي. د سرمقالې په پای کې لیکل شوی په همدې روحیه د چین غونډه پلان شوی او امریکا نړیواله ټولنه ملګری ملتونه او په تیره بیا اروپا او د افغانستان ترڅنګ د سیمې نور هیوادونه د روان او تلپاتې ګډې ګټې لپاره د سولې غوښتنه کوي. سرخط ورسپانی بیا د نورو مسایلو ترڅنګ د کورنیو بې ځایه شویو ژوند ته کتنه کړې ده. په سرمقاله کې راغلي یوازې سږ کال 315,000 کسان د جګړو له امله بې ځایه شوي دي. په سرمقاله کې راغلي جګړو له تیرو شاوخوا څلورو لسیزو راهیسې نه یوازې د لکونو افغانانو ژوند اخیستی بلکې په همدې شمېر کورنۍ کړولې، د کور سرپرستان یې ترې اخیستي، مېرمنې کونډې، ماشومان بې پلاره او خویندې بیرونو کړې. په سرمقاله کې راغلي دغه خونړۍ جګړه لا هم روانه ده او هره ورځ په بېلابېلو نومونو لسګونه افغانان پکې وژل کېږي او د دې ترڅنګ ډېری کورنۍ هم به ځای شوې چې لګون ستونز سره لاس او گریوان دي. د سر مقالې په پای کې د ملګرو ملتونو ورستی راپور ته اشاره لیکل شوې چې د شمیر افغانان تر ډیره د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړو له امله لخپلو مینو نورو سیمو ته کډه شوې دي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست رسیدو د پروګرام د خبری برخې پای ته اوس کابل ته ورزو. هلته به د کابل